مخالف وسلوالو ترمن جګړه پای ته رسیدلې چې مرګ ژوبل هم پکې اوښتې ده. د سرحدي پولیسو د امریکو مسؤل ادریس مومند ازادۍ لړیو ته ویلي چې په دې نښته کې د وسلوالو په ډزو کې یو ملکي وګړی او یو سرحدي پولیس وژل شوي. مومند زیاتوي چې د دقیقو ارقامو له مخې په دې نښته کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یاد نښته کې د دوو طالبانو وژنه تایید کړې او زیاتوي چې په دې پیښه کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او دوه تنه نور یې ټپیان دي. دغه وسلوال نښته نن له 12 بجو څخه پیل شوې وه چې د مازیګر تر څلور نیمې بجو پورې په سیمه کې دوام وکړ. په عین حال کې د سولې عالي شورا چارواکي د پاکستان لخوا د ټولو طالب بندیانو د خوشي کېدو د پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مسؤول حبیب الله پوزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
او مسله دا ده چې دوی باید بندیان خوشي کړي، ځکه دا بندیان خو په اول کې اکثره د دوی نه حق نیول شوي، بې دلیل نیول شوي، دا خو د دوی حق ته چې باید خوشي کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل جیلانی پرون په ابوظبي کې یو کانفرنس ته وویل چې پاکستان د دغو بندیانو د خوشي کېدو لارې چارې تنظیموي. دا په داسې حال کې ده چې افغان او امریکایي ځواکونو ویلي د هغه طالب بندیانو په اړه چې تر دې مخکې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي هیڅ معلومات نه لري. اخوا د ایرات چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په گزارې ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. په ایرات کې د پولیسو یو ویاند عبدالرؤف احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن له غرمې وروسته شاو خوې ونیمه بجه وشوه. نوموړي وویل چې دا چاودیدونکي مواد په دوو موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوي وو. چارواکي وایي په دې پیښه کې دواړه موټر سایکل سپاره وژل شوي او بل چاته مرګ ژوبلان نه ده اوښتي. د ننګرهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د ولایت دولتي ادارې 900 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي. د برېښنا رئیس محب الرحمن مومند وایي د کانال ریاست او خاروالي هغه ادارې دي چې د برېښنا له درکه ډېرې پیسې ورباندې دي.
پیسو په حق لبانې تقریبا 400 حدود 600 میلیونو کې 400 میلیونه یوازې د کانال ریاست موږ سره باقیات لري او خاروالۍ مې اضافه تر 115 میلیونه دوی موږ سره باقیات.
دا یادونه ورده چې خپل د ولایت مقام هم د برېښنا د ریاست څخه پوره وړي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه خبر ورکړي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یو اربیا د خیبر د باړي په قبایلی سیمه د توپونو ګولې ورولې. دا بریدونه څو ورځې وروسته لاغه کیږي چې د خیبر جنسي په باړي سیمه کې د 13 وژل شو پښتنو مړي ومندل شول چې خپلوانو یې ویل د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. سیمه ایز خلکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د توپونو ګولې د شلوبر په سیمه کې پر یو کور لګیدلې دوه ملکیان یې وژلي او یو ماشوم یې ټپي کړی دی. ویل کیږي چې د شلوبر شاوخوا د جنوري د میاشتې په نهمه نیټه 250 حکومتي ملیشي یا خاصدار د حکومت د امنیتي ستراتیژۍ له مخې ځای پر ځای شوي دي. ایران ادعا کړی چې د نړیوالې اتومي ادارې سره د خپل اتومي لانجې په هواري کې پرمختګ کړی. ایران د خبره دغه رپورټونو سره سره کوي چې وایي دواړه خواوې په وروستیو خبرو کې یو داسې جوړجاړي ته په رسیدو کې پاتې راغلي چې له مخې د ملګرو ملتونو اتومي مفتشانو ته د ایران پوځي سیمو ته د ورتلو اجازه ورکړل شي. دا شنبه په ورځ د ایران دولتي رسنیو په دې خبرو کې د ایراني مذاکره کوونکي علي اصغر سلطانی رخلی ویل دواړه خواوی وتوانی دي چې په دې برخه کې شته فاصله تر یو ځای سره نږدې کړي. سلطانی همدارنګه ټینګار کړی چې تهران به د محل د ایراني مدغنی کولو پروګرام ونه دري. راپورونه وایي چې الجزائری امنیتي ځواکونو 15 سوځیدلي جسدونه د طبیعي ګازو په هغه تاسیساتو کې موندلې چیرې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په القاعده شبکې پورې د تړلو وسلوالو محاصره د څلورمې ورځې لپاره تر اوسه روانه ده. تر اوسه دا روښانه نه ده چې موندل شوي جسدونه د برمته شوو کسانو دي او کنه د هغه وسلوالو دي چې د جنوري پر 14 نیټه په دې تاسیساتو کې یرغمل ونیول او یرغل وکړ. رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونو د غازو د تاسیساتو ډیره برخه نیولې خو د شنبه په ورځ لا هم دلته یو شمېر هغه ودانۍ ماسره کړې چې وسلوالو پکې مورچل نیولې. تر دې مخکې حکومت تایید کړی و چې 12 الجزائري او بهرني کارکونکو چې د جنوري په 14 وسلوالو برمته کړي و د جنوري د 12 نیټې د ژغورنې په عملیاتو کې وژل شوي. په دې کې واشنگټن د یو امریکایي او پاریس د یو فرانسوي وژنام تایید کړی ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دی مصر تیرونی په ناقانونه توګه دوه سوریایي مهاجر بیرته سوریه ته استولې دي او وسط سوریه څخه دوه فلسطینی تښتیدلي کسان هم سوریه ته د استول له خطر سره مخ دي. د بشری حقوقو د څارنې د ډلې ویلي دي چې مصر د نړیوال قانون لمخې باید هیڅوک د هغوی قانوني وضعیت ته له کتو پرته هغه ځای ته وانستي چیرې چې هغوی د شکنجې سره مخ کیدای شي. دا وو خبرونه.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د دې اعلان هرکلی کړی چې وایي ټول طالب بندیان به خوشی کړي. افغان حکومت هغه راپورونه ناسم وبلل چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د زندانیانو د سپارلو لړۍ درولې ده. د حکومت یو استازي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې مطرح ده، په رسمي توګه دغه موضوع زموږ سره نه ده مطرح کړې چې ګواکې دوی دې دغه پروسه د انتقال د زندانیانو درولي.
په کونړ کې د سیمایزو پولیسو د پراختیا په اړه خبري روانې دي، خو خلک د ریښتینو کسانو په کار ګمارل غواړي.
محلي پولیسو کې داسې خلکو نه جوړ کی چې هغه د عامو خلکو هغه زړونه وساتي، داسې نه چې هغه ټوپک سالاران مشران شي، داسې که پاک زړي خلک یې مشران شي نو دا خپایله لرلې.
او جاپان او متحده ایالاتو پر الجزائر ټینګار کړی چې د برمته شوو کسانو خوندیتوب له پامه ونه غورځوي. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي ټول طالب زندانیان به خوشی کړي. دغه اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل جیلانی په ابوظبي کې له افغان او امریکایي چارواکو سره له لیدنې وروسته وکړ. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس معصوم استانکزی هم برخه اخیستې و. احمد زبیر جمن او په دې اړه نور معلومات.
د سولې د عالی شورا چارواکي د پاکستان لخوا د ټولو طالبانو د خوشکېدو د اعلان هرکلی کوي او وایي دا اعلان د دوی له بیا بیا غوښتنې وروسته کیږي. د سولې د عالی شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی ازادي راډیو ته وویل د ابوظبي په غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي هم ګډون کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل جیلانی په ابوظبي کې د افغانستان، پاکستان او امریکا له درې اړخیزې غونډې وروسته وویل دوی د پاتې طالب زندانیانو په اړه هم سلام مشوري کوي چې خوشی شي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفیر نجیب الله مجددي وویل په دې غونډه کې د افغانستان غوښتنه دا و چې طالب زندانیان دی وسم پروسیجر لمخه پریښودل شي، څو معلومه شي له خوشکېدو وروسته چیرته ځي او کورنۍ دغه کسان څنګه افغانستان ته انتقال کړي. د سولې د عالی شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشرونه ویل چې تر څو پورې خوشی شوي طالبان چیرته دي، خو ښاغلی پوځي پرتلې دی چې د چانو مخلي وویل له ځینو دغو کسانو سره غیر رسمي اړیکې ټینګې شوې دي، خو د افغان حکومت هڅه دا ده تر څو هغوی په رسمي توګه د سولې په بهیر کې ښکیل کړي. څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا د سفارت مسؤلینو هم په دې اړه اندېښنه وښودله چې له پاکستان څخه خوشی شوي طالبان چیرته تللي دي. تر دې مخکې پاکستان دوه ځلې له خپلو زندانونو څخه د ملا نورالدین ترابي او جنو نورو په ګډون د طالبانو یو شمېر چارواکي خوشی کړي دي، خو د افغانستان او امریکا ځینې چارواکي په دې اړه اندېښمن دي چې حسینه خوشی کېدونکي طالبان بیرته د جګړو له لیکو سره یو ځای شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې ده چې وایي ټول هغه طالب بندیان به خوشی کی چې د دې هیواد په زندانونو کې دي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې طالبانو کې ډیر بیګونه نیول شوي وو. لاغه سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر جمن مرکه کړې او دای تری پوښتلې دي چې د پاکستان د اقدام به څومره د سولې په پروسی کې موثر وي.
خارجه وزارت د پاکستان دا څرګندونه کړې چې موږ به بندیان خوشی کوو. دا ډېره ښه پیشرفت ده، خو مسله دا ده چې دوی باید بندیان خوشی کړي، ځکه دا بندیان خو په اول کې اکثره د دوی نه حق نیول شوي، بې دلیل نیول شوي. دا خو د دوی حق ده چې باید خوشی کړي، خو په هر صورت خوشی کول یوه مرسته ده. کوم کسان چې خلاصېږي د طالبانو هغه مهم کسان دي، دوی کولای شي چې د سولې په مسله کې ډېره مرسته وکړي. ولې د دوی په کېدلو نه وروسته به وګورو چې دوی څومره کولای شي چې د سولې په مسله کې ونډه واخلي.
پوځي صاحب، اساسي پوښتنه همدا ده چې دوی څومره د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. تر اوسه پورې چې پاکستان څومره کسان خوشی کړي دي نمونه هم را څرګند شوي دي. تر ډېره پورې د سولې عالي شورا په جریان کې ده چې دوی څومره مرسته کړې ده دغه سولې پروسې سره.
ما د ټولې له دیو دی ولتیا خبره ده، د هر شخصیت خوشی کیږي له طالبانو او خصوصا مشرانو له کثیر شپو کې چې د مثال په ډول نور الدین ترابي شه خوشی شو. دا شخصیتونه ډیر زیاته ولتیا لري چې دوی د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د نړیوالو ټولنې په منځ کې یو مثبت رول د سولې په مسله کې ولوبوي. خو دا اوس په طالبانو پورې اړه لري. او په شرایطو پورې اړه لري چې دوی چیرته اوسیږي او دوی کولای شي چې د مسایلو په شرکت کې کنه. دا د وخت په تیریدو باندې
فوجی صاحب د افغانستان د حکومت اوسنۍ غوښتنه چې نوې غوښتنه بللای سو پخوا به د افغانستان حکومت د طالبانو په خلاصون باندې ټینګار کاوه، خو اوس سره دا غوښتنه هم لري چې باید چې دوی د یو پروسیجر له مخې خصوصي هغه په دې معنی چې وروسته له خوشی کېدو دا معلومه وي چې دوی چیرته دي، چیرته اوسیږي، څنګه اوسیږي. آیا د افغانستان حکومت یا د سولې د عالي شورا له خوا څه اندېښنه په دې برخه کې موجوده ده او څنګه؟
د سولې عالي شورا او حکومت غواړي چې له دغه وروڼو څخه خصوصي شوي دي د طالبانو له هغوی سره تماس ولري او د هغوی کومک د سولې په مسله کې راجل شي. دا د دوی غوښتنه ده او په دې مسله کې به دوی هڅه کوي او امیدواري موجوده ده چې امیدواري هم ستاسې د دې وروڼو نه به ځینې په دې مسله کې همکاري وکړي. خو بیا هم معلومیږي بس دوی تر کومه اندازې ونډه اخلي او تر کومه اندازې دا شرایطو ته برابر دي.
تاسو تر اوسه پورې توانیدلی چې د ځینو خوشو طالبانو سره تماس ونیسئ تر څو هغوی د سولې له پروسې سره مرسته ته راجذب کړي؟
تماسونه خو لکه تاسو ته معلومه ده تماسونه خو موجود دي، له ډېره وخت راهیسې موجود دي، خو د سولې د شورا هڅه به دای دوی په رسمي ډول راشي او د سولې له شورا سره دوی خبرې پیل کړي او مستقیماً مذاکرات پیل کړي او د دوی مسؤولین معلومه چې د دې په نمایندګۍ باندې رسمن خبرې وکړي. په دې کې د سولې عالي شورا هڅه کوي چې همداسې یو نتیجه ترلاسه کړي.
که دې نتیجې ته ونه رسېدلی فرض کا نور هم زندانیان هم خوش شول، خو دې ته آماده نه شو چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، بیا به د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا دریس سوي په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې زموږ د سولې د شورا هڅې به همداسې روانې او امیدواري هم موجوده ده.
ل ازادي راډیو مو د سولې د عالی شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله پوزی څرګندونه واوریدلې. د ویل چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالبانو خوشی کېدل به د سولې په پروسې کې مؤثر تمام شي. بلخوا د سولې په اړه هم د نن په افغانستان کې او هم له دې هېواد د باندې هلې ځلې روانې دي. په دې لړ کې د سولې په هکله په دوبۍ کې د مشورتي غونډې یو شمیر ګډونوال د دې غونډې هرکلی کوي او وایي چې دا ډول غونډې به په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې ډېره مرسته وکړي. دوی ازادي راډیو سره په مرکې کې دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د تیرې چار شنبه پورس په دوبۍ کې جوړ شو او تر پنځشنبه دوام وکړ د سولې راوستو په برخه کې ګټه ورپولي. د غونډې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډې کې د طالبانو استادو هم ګډون کړي و، خو طالبانو د خبره رد کړې ده. په دې هکله نورحال د جمیلې ظریف په ریپورت کې.
د سولې عالي شورا یو شمیر غړي چې د افغانستان په اړه په دوبۍ کې د بیلابیلو لوریو په یو غونډه کې ګډون کړی وای چې دوی د سولې د شورا په استازیتوب نه بلکې په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات چې دغه غونډې ته په غیر رسمي توګه تللی و د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې راوستو په هکله خبرې وشوې. دی همداراز وایي چې په دې غونډه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر استازیو هم په غیر رسمي توګه ګډون کړی و.
خبرو افغانانو اشتراک او پاکستان او طالبان ډېر هوا اجنده دا وه چې څنګه په افغانستان کې د جنګ جریان ته د پای ټکی کېښودل شي، په نهایت کې په هغه نکاتو توافق وشي کوم چې جنګ پای ته ورسوي. پاکستان هم بس ځکه سوو چې هغوی د افغانان ډېر ښه پېژني، رستم شاه صاحب همدارنګه او بریګیډر صاحب طالبان وو.
قاضي وقات ونویل چې په دې غونډه کې د طالبانو په استازیتوب چا برخه اخیستې وه، خو په خپله طالبانو باید یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دوبۍ په غونډه کې استازو برخه نه لرله. د دې غونډې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ځینو استازیو هم ګډون کړی و. د همدارس وویل چې دا یو لویه غونډه وه چې د امریکا، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو استازیو هم پکې ګډون کړی و. بلخوا د دې غونډې بل ګډونوال وید مجدا د خبره ردوي چې ګنې د دوبۍ په غونډه کې د پاکستان د استخباراتو کسانو ګډون کړی و.
نه نه، مستقل کسان و چې هغوی کله کله په میډیا کې هم خبرې کوي دغسې کسان و.
تر دې یوه میاشت مخکې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم د طالبانو او حزب اسلامي په ګډون د بېلابېلو لوریو استازیو غونډه جوړه کړې وه. ټاکل شوی چې پیشقابات کې هم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه ورته غونډه جوړه شي، خو افغان حکومت په دې وروستیو کې له دارنګه غونډو سره مخالفت ښودلی او وایي چې د سولې خبرې باید په مستقیمه توګه د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وشي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان حکومت هغه راپورونه ناسم وبلل چې ګوندی امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د زندانیانو د سپارلو لړۍ درولې ده. د ولسمشر کرزی وایند ایمل فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسمې اوازې لویدیځو رسنیو خپرې کړې دي. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت او امریکا په دې برخه کې پر خپلو کړو موافقو ولاړ دي، ځکه چې دا مسله د افغانستان پورې اړه لري. له ایمل فیضی سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلي دي چې د لویدیځو رسنیو د دې ډول راپورونو په اړه څه نظر لري.
د امریکای سره په دې باره کې زموږ موافقه سوې ده چې ټول افغان زندانیان چې د دوی په توقف ځایونو کې دي دا انتقال سي. البته د دې تر څنګ یوه ډله چې ډېر محدود کسان دي، هغه کسان دي چې د هغو موجودیت واقعي امنیتي تهدید دی د دواړو خواوو لپاره، هم د افغانستان لپاره او هم د نړیوالو ځواکونو لپاره. د هغو په ارتباط هره فیصله چې کېږي د هغو د خوشې کېدو په ارتباط او یا د ساتلو په ارتباط به مشترک افغانستان او د امریکا متحده ایالات دواړه په ګډ سره فیصله کوي. دغه څه چې په رسنۍ کې ویل سوي دي د بیا ساتنې موږ سره دا موضوع په رسمي توګه نه ده مطرح شوی. دغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي په رسنیو کې مطرح شوي دي، بلکې په رسمي توګه نه دي مطرح شوي زموږ سره. دا صرف د محلي پولیسو په ارتباط دا موضوع مطرح ده. اما دلته سوال دا پیدا کېږي که چېرته یو څوک توقیفېږي یا ګرفتاري کېږي، دا باید محلي پولیسو ته ونه سپارل شي. دغه توقف شوي کسان چې دوی وایي د محلي پولیسو لخوا څخه پر دوی باندې ظلم سوی دي یا شکنجه سوي دي د محلي پولیسو لخوا څخه، د دوی سره باید دا وضاحت غواړو. د دې موضوع چې دغه کسان ولې محلي پولیسو سپارل شوي دي، هغه باید محلي پولیسو ونه سپارل شي.
بله، ځینې داسې تفسیر کېږي چې د امریکایي چارواکو لخوا دغه ډول سرګردونې کېدای شي زمينه دې ته مساعده کړي چې یعنی هغوی نه غواړي چې دغه بندیان وسپاري. که چېرې خبره دغه شي، ګمان کوي چې یو خو به دغه موافقې خلاف کار وي او بل به د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې نه کړي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې مطرح ده. په رسمي توګه د جنرالان دفتر او یا د ناتو یا ایساف مقاماتو دغه موضوع زموږ سره نه ده مطرح کړې چې ګواکې دوی دي دغه پروسه د انتقال د زندانیانو درولي په اجنډا کې د واشنګټن د سفر په جریان کې د افغانستان د حکومت په اجنډا کې د ټولو مهمه موضوع د افغانستان د ملي حاکمیت موضوع او په دې کې تر ټولو مهمه موضوع د زندانونو په بشپړه توګه سپارل و. نو په دې باره کې فیصله سوې ده، تصمیم نیول سوې ده. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو په دې باره کې خپل تصمیم نیولې دي، موافقه یې کړې ده. دا ناممکنه ده چې اوس په دې باره کې بیا کوم تغییر راشي، او موږ ته داسې هر نوع تغییر چې په دې باره کې راځي د منلو وړ هم نه دی. دغه موضوع یو ځل بیا په تاکید سره وایم چې یوازې په مطبوعاتو کې مطرح ده، خو په رسمي توګه تر اوسه موږ ته نه ده شریک شوی.
ځینې اندېښنې په نړیواله سطحه شته چې ګوندې افغان حکومت په تیره هغه ځواکونه چې هغه د زندانونو مسؤلیت اخلي دوی هغه وړتیاوي نه لري په مجموع کې. تاسو په دې برخه کې نظر څه دی؟ هغه وړتیا ستاسو
په
کې
ګوري په دې کې شک نه ته چې زموږ زندانونه هغه نړیوال ستاندرد چې زندانونه لري په نورو پیشرفته ممالکو کې لکه په غربي ممالکو کې چې دي هغه په هغه سطح نه دي زموږ زندانونه. خامخا ستونزې په زندانونو کې، خو دا بهانه نه شي کېدلی چې موږ وایو چې زموږ په زندانونو کې دغه ظرفیتونه نشته چې زندانیان په سمه توګه وساتي، یا زموږ په زندانونو کې ستونزې شته. نو په دې خاطر باید موږ خپل زندانیان پرېږدو بهرنیانو ته. دا زموږ د ملي حاکمیت موضوع ده. په دې باره کې فیصله سوې ده، ټول افغان زندانیان به د افغانستان ملي حاکمیت سپارل کیږي.
د افغان ولسمشر وایند ایمل فیضی و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته ځواب وایي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې به هم سیمه ییز پولیسي جات کاندي او ورسره به امنیتي ستونزې راکمې شي. له دې وړاندې هم د کونړ په څو ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ شوي وو چې د خلکو او چارواکو په وینا د سیمه ییزو پولیسو سره یې په ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی، خو ځینې خلک اندېښنې هم لري. دوی وایي چې په کار د رښتیني خلک د دې پولیسو د مشرانو په توګه وټاکل شي. روح الله انوري له کونړه ریپورټ راکوي.
پا
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې به هم سیمه ایز پولیس ایجاد کړي او ورسره به امنیتي ستونزې راکمې شي. له دې وړاندې هم د کونړ په څو ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ شوي دي چې د خلکو او چارواکو په وینا د سیمه ایزو پولیسو په رامنځته کېدو سره امنیت ښه شوی دی. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عوض محمد نظیري ازادي راډیو ته وویل د کونړ په کومو ولسوالیو کې چې محلي پولیس فعالیت کوي ورسره امنیت ښه شوی او په تیرو څو میاشتو کې یې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. هغه وویل اوس غواړي چې په پاتو ولسوالیو کې هم سیمه ایز پولیس رامنځته کړي. امنی قومندان له قومي مشرانو او دینی عالمانو وغوښتل چې باید خپلو امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د کونړ اوسیدونکي هم د محلي پولیسو له شتون خوښ دي او وایي چې د پخوا په پرتله یې په کلو کې امنیتي حالات ښه شوي دي.
زما نوم زبیح الله دی، زه د وټپور د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. محلي پولیس کونړ کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. موږ په وټپور ولسوالۍ کې اوسېږو، موږ په وټپور ولسوالۍ کې محلي پولیس غواړو، ځکه په ډېرو سیمو کې چې دوی خپله لرلې ده او موږ ته خوشاله یو د محلي پولیسو نه. خو موږ یو غوښتنه کوو چې محلي پولیسو کې داسې خلکو نه جوړ کړي چې هغه د عامو خلکو هغه زړونه وساتي، داسې نه چې هغه ټوپک سالاران او هغه کسان مشران شي، داسې که پاک زړي خلک مشران شي نو دا خپله لرلې شي.
زما نوم عمران دی او د پیج ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محلي پولیس په هغه ځای کې چې نام نه دی هغه ځایونو ته ځان رسوي او ولس ترې نه خوشاله دی. په سړکونو باندې د شپې هم ګزمه کوي، د ورځې هم ګزمه کوي، امنیت سره ډېر ښه شوی.
دوه کاله کېږي چې د کونړ په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې په سلګونو کسان په محلي پولیسو کې په دندو ګمارل شوي دي چې تر اوسه یې وسلوالو کسانو سره ګڼې جګړې کړې او د لاسته راوړنو تر څنګ ورته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې نمونه یې د ځمکو د غاصبینو په هغه لیست کې دي چې ځینو رسنیو ترلاسه کړي دي، د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې. په دې وروستیو کې د هشت صبح ورځپاڼې د هغو کسانو لیست خپور کړ چې د یو تحقیقاتي هیئت لخوا د ځمکو په غصب تورن شوي دي. د دې راپور له مخې له 1971 لمریز کال راهیسې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکې غصب کړي. دولتي چارواکي البته ملي شورا وکیلان، جهادي قومندانان او نور کسان په دې لیست کې شامل دي. د دغې ځمکې ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار او بلخ کې غصب شوې ده. په دې اړه له کابل څخه د حمیدې هارون عثمان په ریپورت کې مفصل معلومات اورو.
په افغانستان په ځانګړي توګه کابل ښار کې د یو دولتي تحقیقاتي کمیسیون لخوا د ځمکو د غصب په اړه خپور شوي راپور د ولسي جرګې د ځینو تورونو وکیلانو غوسه راپارولې ده. د ولسي جرګې غړی او د حرکت اسلامي د ګوند مشر سید حسین انوري د ځمکو د غاصبینو په اړه خپور شوی راپور یو ډول شخصیت وژنه ګڼي او وایي چې ولسي جرګه دې په دې اړه یو پلاوی وټاکي تر څو دا په ډاګه کړي چې په رښتیا هم د ځمکه غصب کړې او که نه.
کمیسیون نظارت کې هم چړې سره ترتیب داده بعد در قسمت شخصیت کوشي و
د سیړنې کمیسیون چې داسې څه برابر کړي د شخصیت وژنې او د یو انسان د ترور په برخه کې غیر مسؤلانه عمل کړی. زه له تاسو په جدي توګه غواړم او ګیله لرم د ملي شورا له لوري د څارنې د جوړ شوي کمیسیون چې له هر اړخیزې سیړنې پرته یې لست ورکړی د یو انسان له ابرو سره لوبې کیږي، دا زما حق دی چې نن یو پلاوی وټاکل شي او دغه قضیه وڅېړي.
دا په داسال کې دا چې د 1991 کال د زمري په میاشت کې د جمهور رئیس د فرمان لمخې د کرنې وزارت مکلف شو چې د کورنیو او عدلي وزارتونو لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې او د سیمه ییزو ارګانونو د استازو په ګډون یو کمیسیون دی په دریو میاشتو کې هغه راپور برابر کړي چې په هیواد کې د غصب شویو ځمکو په اړه معلومات راټول کړي. دغه کمیسیون په ډاګه کړه چې نږدې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکې د وزیرانو د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو، جهادي قومندانانو او زورواکو، د ملي شورا غړو، قومي مشرانو او مخاورو، غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، دولتي ارګانونو او یو شمېر نورو کسانو غصب کړي دي. د هشت صبح ورځپاڼې د راپور له مخې د ولسي جرګې مقام او د حکومت پر اعمالو د نظارت ځانګړي کمیسیون ته د کابل خاروالی د ملکیتونو ریاست لوري په یو لیګل شوی مکتوب کې د کابل په 22 ناحیو کې د زمکو د غاصبینو نمونه خودل شوی دی. په دغه کسانو کې د ولسی جرګې غړی او پخوانی جهادي قماندان ملا عزت الله عاطف د کابل د قرغی په سیمه کې د 1500 جریبه ځمکې په غصب پاولو، د ولسی جرګې پخوانی غړی او د امروز ټلویزیون مشر نجیب الله کابلی په کاریز میر کې د 640 جریبه ځمکې، د ملي شورا غړی او د حرکت اسلامي د ګوند مشر سید حسین انوری د کابل د چارقلا د برېښنا برج د شاوخوا سیمې په غصب پاولو، د کډوالو د چارو پخوانی وزیر او د دغه وزارت اوسنی سلاکار استاد اکبر او جهادي قماندان ممتاز د 1500 جریبه ځمکې په غصبولو کې په لاس لرلو تورن شوي دي، چې ویل شوي ملا عزت او قماندان ممتاز په دغه ځمکو خارګوټي هم جوړ کړي دي. او همدارس د ولسی جرګې غړی ملا ترخیل د دولتي ځمکو په غصبولو او د 140 نمرو ځمکو په ویشلو تورن شوي دي.
د افغانستان قضایی چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ارتباط یوازې یو دوسیه تر لاسه کړې ده او باندې څېړنې کوي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د دې جرګې پر رئیس انتقاد کوي چې د کابینې د یوولس وزیرانو د استیزا مخنیوي کوي. د استازي وایي عبدالرؤف ابراهیمی په یو ډول نه یو ډول غواړي چې د وزیران استیزا نشي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی پر دوی باندې د استازو انتقادونه یو طبیعي بهیر بولي. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مفصل معلومات اوریدئ شي.
ستاسو لا پیغامونه نه
مایم په زیاده را ټول خبرونه زتل اورم ډیر خوښم. واکین چې د سین وړ خبرونه د ما ته ډیر جلی وی دي، ډیر په زړه پورې دي. نو پیغام د سپېږدو نه چې په کې نشو شي زه به ډیر خوښه شم خو ما پیغام نشر شي ځکه چې ځای حاجدې رادیو ډیر مینه نه کوي دونکي هم زه به خوښه شم کنه ستاسو همیشنه اورېدونکي به شم او د خوست څخه به ستاسو سره زه تماس نیسم.
او سم روسي راپور ملګرو ملتونو او جاپان له الجزایر وغوښتل چې د يرغمل شو کسانو ژوند ته د خطر مخنیوي ته پام وکړي. په همدې حال کې د لنجا د الجزایر د پاوز او مسلمانو یاغیانو ترمنځ چې ګڼ شمېر بهرنیان یې د ګازو په یو مرکز کې برمته کړي له هم روانه ده. اسمت سروانی په اړه مفصل معلومات راکړي.
د الجزایر امنیتي ځواکونه نن په څلورم ورځ لا هم نه دي توانېدلې چې دغه هیواد د ګازو په یو لري مرکز کې له سختریزو مسلمانو یاغیانو برمته شوي بهرنیان را خلاص کړي. لږ تر لږه 12 او یا شای تر دې زیات کسان د پنځشنبې په ورځ د یاغیانو پر کاروان د حکومتي ځواکونو په حمله کې ووژل شول. بریتانیا په دې برید خپګان ښکاره کړ. دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کامرون چې اتباع یې یرغمل شوي دي پرون وویل چې د الجزایر حکومت نورو هیوادونو ته مخ کی تر مخ کی خبر نو ور کړی چې دوی د برمتو د شغورلو لپاره عملیات کوي. مشته مخ کی تر مخ کی خبر نو را کړ شوی. ما ته د الجزائر صدر اعظم په داسې حال کې وویل چې حمله روانه و. د وویل چې تروریستانو هڅه کوله چې وتښتي، نو یې داسې قضاوت وکړ چې د یرغملو ژوند ته به فوري خطر وي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په الجزائر کې د غازو د تاسیساتو کې د القاعده د ملاتړو وسلوالو لوري شوی بریت او د خلکو برام تکول د شرم وړ بللی دي. امنیت شورا په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخت خبره شوه ویلی دي چې دوی د الجزایر په عین امنا سیمه کې د غازو په مرکز کې د تروریستي بریت پکله کغندي. امنیت شورا د وشل شویو برمتو پر وژنه خپګان څرګند کړي او د هغوی له کورنیو همدارس د الجزایر له حکومت ولس او هغوی هوادو سره چې خلک یې د پیشې زپلې دي خواخوږي څرګنده کړي ده. په سلګونو الجزایری او بهرني کارګر خوشی کړی شوی، خو الجزایری چارواکو نه دی ویلي چې د عین امناست غازو په تاسیساتو کې لا هم څومره برمته پاتې دي.
د سره روانه خبری مجله پای ته ورسیده. شپږنیمه بجې دی. جاوید نعیمی استډیو ته راغلی دی او د ازادي راډیو نننۍ وروستۍ ماښامنۍ خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلی.
تشکر از شما. مونده نباشین، سلام عرض میکنم و شام همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. حالا 6:30 به وقت کابل شده و من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم پاکستان برای رهایی تمامی زندانیان طالبان از زندانهای آن کشور استقبال کرده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. صحبت با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را هم در این مجله خبری فراموش نکنید. اما پیش از همه خبرهای این ساعت را بشنویم که ملیحه احراری پیشکش میکند.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از اظهارات معاون وزارت خارجه پاکستان برای رهایی تمام زندانیان طالبان از مبعث‌های پاکستان استقبال کرد. مقام‌های محلی ولایت هرات میگویند دو فرد موتورسیکل سوار امروز در هرات در اثر انفجار مواد منفجره‌ای که با خود حمل می‌کردند در ولسوالی گذره کشته شدند و نیروهای امنیتی الجزایر 15 بدن سوخته را در چهارمین روز درگیری با تندروانه وابسته به القاعده در تأسیسات گاز ایمیناس به دست آوردند.